درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازاري رادیو یو بل خبرونه ته مو هر کله کو د دې سات په خبرونه کې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. خو مخکې تر دې چې دا پروګرام پیل شي، زه اسمت ساروان مو د دې سات خبرونو ته رابولم. د طالبانو د کورونو چارو وزارت وای د اختر په دوه ورځو کې هیڅ امنیتي پیښه نه ده شوې. دغه وزارت وای دوی عبدالنافع همت ازادي رادیو ته عبدالنافع تکور ازادي رادیو ته وویل
الحمدلله اختر ډیر په خوخی او په آرامۍ سره روان ده. هیڅ امنیتي ستونزه په ټول هیواد کې نه لرو. خیر او خیرت، امن او امان ده الحمدلله.
تر دې مخکې د کابل لپاره د طالبانو امنیه قومندان ولی جان حمزه ویلو چې د شار په زیاتو برخو کې اضافي وسلوال ګمارل شوی او دوی د مشکوکو ساحو تلاشي هم اخلي. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وای دوحه د افغانستان او قطر ترمنځ د همکارۍ د چوکاټ تر همسته کولو لپاره له کابل سره د امنیتي موافقې د لاسلیک کولو هڅه کوي. مولا یعقوب مجاهد د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان له ملي تلویزیون سره په مرکه کې وویل د موافقې مسوده د لازیات تحلیل لپاره له ځان سره راوړې ده. تر دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې یو لک لزره کسیزه اردو جوړه کړې ده. پاکستانی چارواکو پرون شنبه وویل د سختو ورشتونو او سیلونو لکبل په لسکونو کسان مړه شوي او زرګونه نور بې کوره شوي دي. د بلوچستان ایالت د استراري چارو سلاکار زیاولا لانګو ویلي چې د شزو او ماشومانو په ګډون و 50 تنه مړه شوي دي. له بلې خوا د خیبر پښتونخوا ایالت د اعلامیې له مخې په دغه ایالت کې د سختو ورشتونو لکبل دوه کسان د یو کور د چت د پریوتو په پیښه کې مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې هم وروستۍ ورشتونو او سیلونو لسکونه تنمره کړی او زیات مالی زیانونه اړولې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په 15 هیوادونو کې خپل سفیران له کاره ګوښه کړل. د اوکراین ولسمشر د دغو سفیرانو د برطرفي حکومتونه پرون شنبه صادر کړل، خو په هغو کې د دې پریکړې دلایل نه دي څرګند شوی. د ولسمشر زیلنسکی له فرمان سره سم په جرمنی، ناروی، چک جمهوریت او هند کې د اوکراین سفیران څنګه تشوي دي. تر دې وړاندې اوکراین په مالدیپ، نیپال، سریلانکا او بنگلاديش کې خپل سفیران له دندو ګوښه کړی وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه وکړه چې پر ایران به د اقتصادي او ډیپلوماټیکو فشارونو زیاتېدو ته دوام ورکړي. ښاغلی بایدن په یوه لیکنه کې چې سرلیک یې دی ولې سعودي عربستان ته ځم او پرون واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبره کړ، د ایران په اړه د خپل حکومت دریسته په اشاره ویلي چې امریکا د ایران د غرضو پرزو د کنټرولولو لپاره په اروپا او درسته نړۍ کې له خپلو شریکانو او متحدانو سره لاس یو کوي. او د جاپان د پخواني صدر اعظم شینزو ایبه له ترور کېدو دوه ورځې وروسته نن سهار یکشنبه د دغه هیواد د سنا جرګې د نیمایي استازو د انتخابولو لپاره د رای ورکولو بهیر پیل شو. په نظر پښتنو کې د جاپان د لیبرال دیموکرات ګوند په ګډون واکمن ائتلاف چې ایبه یې غړی و مخکښ کاری داسي د شی ارخی ملی ګوند اوس په جاپان کې واکمن دی. په جاپان کې انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې انتخاباتي بهیر د شینوزی ابی د وژل کېدو تر اغیز لاندې دی.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، د لوی اختر دویمه ورځ مو نیک مرغه سه. روغتیا د ژوند د شتمنی پروګرام کې نن پر دې خبرې کوو چې د اختر پر مهال خلک خپل روغتیا ساتنې ته څنګه پام وکړي. د افغانستان تیر حکومت دوه کاله مخکې د کورونا وبا له کبله له خلکو غوښتنه کړې وه چې د خپلې سلامتۍ په خاطر د کورونا وبا په وجه تګ راتګ کم کړي او له نورو کسانو خپله فاصله وساتي. خو نن سبا چې د کورونا وبا شدت په نړۍ دغه راز افغانستان کې کم سوی، صحي متخصصان ټینګار کوي چې خلک باید په اخترونو کې نورو ټکو ته هم د خپلې سلامتۍ د تضمین لپاره پاملرنه وکړي. وخت نا وخت د لوی اختر پر مهال د کانګو ناروغي د خپرېدو په اړه هم روغتیایي چارواکي خبرداری ورکوي. د هغه ناروغي ده چې له څارویو څخه انسانانو ته انتقالیږي. متخصصانو سپارښتنه کړې چې د کانګو ناروغۍ د خپروي د مخنیوي لپاره د خلک د څارویو د حلالولو پر وخت دستکشې وکاروي او غوښه تر خوړلو مخکې ښه پخه کړي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې مو نن میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عزت الله حمید چې په څو شیبو کې ورسره خبرې کوو. اوریدونکو هم کولای سي پروګرام ته زنګ راووهي، خپل نظر سره شریک کړي یا هم د پروګرام له میلمه خپلې پوښتنې وکړي. د سټوډیو د واتس اپ شمیره مو داسې پر 0 2 2 1 4 1 شمیره بیا تکراروم 0 0 2 2 1 4 1 هغه اوریدونکي چې انټرنیټ کاروي او سکایپ لري کولی سي چې د راډیو سکایپ ته هم زنګ راووهي. راډیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ ادرس دی. دوی نړیوالې شمیرې مو هم فعالې دي چې اوریدونکي کولی سي دغه شیبه زنګ ورته راووهي. یوه شمیره مو ده 0 0 0 2 2 1 4 1 بله شمیره مو ده 0 0 0 2 2 1 4 1 5 1. ډاکټر صاحب عزت الله حمید، پروګرام ته ښه راغلاست. ستاسو دی هم د اختر دویمه ورځ مبارکه وي. په سر کې دره تو وایس چې روغتیا ساتنه یا حفظ الصحه یعنی څه؟
مننه صالح صاحب، زما سلامونه او احترامات او د اختر مبارکي ومنئ، او تاسو د تاریخ ټول اوریدونکو درنو دوستانو ته د اختر مبارکي هم ستاسو د جوړ وروغ بوي. او څنګه چې د خبرونې نوم دی، د ژوند شتمنۍ واقعیت هم باید چې روغتیا خو یوه غټه شتمني ده چې باید موږ تاسو وساتو او د هغې د لاسه تګ نه مخنیوی وکړو. نو خدای دې وکړي چې اختر کې به دوستان روغ وي انشاءالله. په دې اختر کې خو ډېرې زیاتې پېښې الحمدلله د کرونا او نورو ساري ناروغۍ نه لرو، البته الله هم ډېر مخته لرو چې وی کوو او څنګه روغ وساتو.
بالکل اورو ډاکټر صاحب، زما هم دغه پوښتنه وه چې حفظ الصحه چې تاسو په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، یعنی څه؟ خلک کوم تدابیرو ته حفظ الصحه ویلی سي؟
ډېره مننه صالح صاحب محترم. زما په خیال حفظ الصحه خو لږه ډېره پراخه جمله ده. هغه کې د ځان حفظ الصحه راځي، د محیط راځي، د کور او د ماحول د شیدو د ځای حفظ الصحه راځي. هغه ځکه چې موږ او تاسو کار کوو، د کار حفظ الصحه راځي په مجموع کې. غږیزه ککړتیا او د هغې نه د محیط پاکوالی، د هغې صفایي راځي، نور د خطر چې کومې نښې دي د هغې مخنیوی راځي. حفظ الصحه لږه پراخه ده. عامو خلکو کې خو مفهوم لږ فکر کېږي چې یوازې ځان وینځل یا ځان پاک ساتل حفظ الصحه ده، حالانکه حفظ الصحه یعنی په ټولو اړخونو د زندګۍ کې شاملېږي. هغه ځای کې چې موږ اوسېږو د هغې ځای هوا باید پاکه وي، دوړو نه، غبار نه او لوګیو نه، د دې نه باید محفوظ وي. مثلا اوبه د څښاک هلته د کوم سیستم دی هغه باید پاک وي، کانالایزیشن زموږ د محیط باید پاک وي، کیمیاوي او نور مثلا شواګانې چې کومې دي د هغې نه ماحول پاک وي. دا ټول چې راټول کړي نو دا یوه کامله حفظ الصحه ده. موږ تاسو باید هغې فکتورونو ته فکر وکړو چې موږ دغه ټول شیونه باید په محیط کې ولرو، څه موږ شخصي مراعاتو، څه موږ ته هغه اجتماعي ارګانونه چې کوم دي لکه ښاروالي او نور به مراعاتوي، څه دولت مراعاتوي، څه د طبيبان او دا خلک مسلکي مداخلې کوي او دا سیستم د حفظ الصحه پاک ساتي. نو زما په نظر باندې په اختر کې خو الحمدلله اختر په مجموع کې د صفایي اختر دی، یعنی ځکه اختر کې ټول مسلمانان غسل کوي، لامبي، پاکي جامې اچي او نسبتا د پوخانه غډون د خلکو چې دی هغه تماسونه چې دا زیاتېږي، ځکه رواج د سیدې عرف د سیدې یا دود د سیدې چې په دې اختر کې خلک کوشش کوي چې لاړ شي خپل خپلوانو ته او مشرانو ته او دوستانو ته لاړ شي، هغوی سره کینی، هغوی سره خواله وکړي. طبعا دا هغه خوشحالي د شریکولو په څنګه چې دوی کوي، خوشحالي شریکي او مبارکي شریکي، هغه کوم تماس هم مېسته راځي چې یو کس مریض وي خامخا امکان لري چې بل سره تر سره ولي.
بله، په دې باندې ورسته هم او د باندې ورسته هم ډاکټر صاحب خبري کوي چې ټولي خبري په سر کې تاسو ونه کړی. اوریدونکو پلان کې دی په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نسی، دوی ته ورزو بیا ورسته ډاکټر صاحب بیرته تاسو ته وخت ورکوي چې دوی ته جواب وایست. لطفا د دوی سوالونه چې تاسو راځي دي ډاکټر صاحب لزان سره ولي کوي. مهرباني وکړئ آزادي رادیو د تاسو تماس رخصوي.
مننه صالح صاحب، سلامونه تا ته، ډاکټر صاحب ته، اوریدونکو ته د اختر مبارکي هم وایم. نبی الله زبلای د زابل ارغنداب اوسیدونکو د وخت د ایران له شیرازه په کرشه
تاسو دې هم د اختر دویم ورځ مبارک وي. په ایران کې خو دغه د حفظ الصحه مسایل ته د نورو هیوادونو په نسبت یو څه پام کیږي. څنګه د تاسو اختر او تاسو دغه ټکو ته څومره پام کړی؟
مننه کوم سالی جان د چې موږ اخترم ش خوندور دی ان شاء الله دلته ډیر افغانان یعنی تقریبا اتیا افغانان ځوانان سره یې سوي ششکول اختر لرو په ټول کې حفظ الصحه ته ډیر زیات پاملرنه کوو ځکه چې دلته ګڼ شمیر ملګری دي نو موږ دا سوي چې باید هر څه منظم پریمنځل شي په خسي وخولل شي ترڅو هغه ناروغي سي مثلا په دې اتیا کسانو کې به حتمن څنګه څه مشکلات ناروغي نو باید کوشش وکړ د موږ په دې اړه یو مشوره هم مشرانو راته وکړ کوشش کړی د تر خپل واس
تاسو په ایران کې اخترای کړی دی که اخترای په افغانستان کې دنه نه کوي
کورنۍ مو په افغانستان کې اخترای کړی دی خو دا چې دلته اتیا نفره وو ډیر ملګري وو نو لازمه ده چې یو دوه درې څلور پسونه حلال سي هغه مو هم د څلورو مشرانو په نامه اختریان کړو او دلته مو اخترای دغه سي یعنی په جملو کې مو څلور پسونه حلال کړو هغه اختران د دغو ملګرو د لپاره هغه وشم سو او اخترای انسلو او کورنۍ کې هر چا اخترای کړی دی
په خپل ځای خلک هم قربانی یا اخترای کوي که دا غوی دو دو دستور یو څه فرق لري
ایرانیان وګړي یعنی فکر کوم ستا ایرانیان مطلب وو دومره توجه نه ورته کوي لکه څومره چې افغانان په دې بخش کې یعنی ډیره زیاته توجه ورته کوي یو تعداد محدود کسان یې اخترای کوي
ډیر مننه ستاسو پیغام هم واوریدل سو نظر مو هم مننه تماس نه پدې هیله چې د اختر پاتې شیبي مهم خوشاله وي بل اوریدونکو کې کپلن کې دوی ته ورزو دوی نظر به واورو چې د پروګرام د موضوع په اړه دوی څه وایي مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصتوي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی مهرباني ستاسو تماس رخصتوي کډ راډیو اواز یو څه ټیټ کوي چې انعکاس کوي ستاسو خبري به واورو دا اوریدونکو لکه چې زموږ اواز نه اوري مال د راډیو اواز کې ټیټ کوي په دې خاطر چې انعکاس کوي زموږ اواز هم تاسو ته نه درځي ستاسو اواز هم موږ ته نه راځي په خبره سره نه پوهیږو مهرباني وکړئ تاسو خبري وکړئ چې وګورو ستاسو اواز څنګه دی ډېر مننه ستاسو دې هم اختر مبارک وي ډېر مننه تماس نه ستاسو اواز صفه نه وو بیا دومره زه پوه سوم چې هوا ګرمه ده په دې وخت کې خلک خپلې روغتیا ته څنګه پاملرنه وکړي ډاکټر صاحب وروسته خبرې کوي بل اوریدونکي ته ورځو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته ستاسو تماس رخصتوي
بل السلام علیکم زما لکه اکبر پال مدنی دی ولس خدمتگار کې ما خپل قابل کې اختر ډیر خطیری کې خویا شیدان چې ځوانان دي کنو مشران دي ډیر بیچاران دي خار دي او اقتصادي وضع ډیر ضعیف ده او سابقه اخترونه کې به په خار قابل کې بیروبار وو او خلکو به چکر وکړ یا پارکونه تلل اوس یې خوند نشته ده یو هوټل ډیر قیمته دي باید دغه دې پیلانې طالبان حکومت دغه تیرې ته به ډېره توجه وکړي او کرایم چې شوی ده هم ولس ملامت نه نه هم موټروانان ملامت نه دي دلته مشکل دی چیرې د بیکاري ده نو خدای دې وکړي مثلا توجه وکړي یو هغه خلکو ته وایم چې دا قرباني کړې ده هغه خو به مستحقینو ته ورکړي داسې خلک ما ولیدل چې غریبانان همسایګانې دي غوښه وکړله او همسایګانو ته پروس کالې سکلې ډېر فرق شوی ده غوښه چې په مختص افغانستان ته توجه کوله هغه خې مستقیم ته ور کوله سکه لږه غوښه نه ور کوي دا او زه د خبر شو ما یا
بل
نو
بلکې په دې اړه ته وایسته تاسو ول چې به وزلی زیاته سوي ده د یو څاروي بیا د تیر کال په نسبت څومره لوړه سوي ده
څنګه شوی
مل د تیر کال په نسبت د څارویو بیا څومره لوړه سوي ده د حیواناتو
بای نشته بای چی بای خلک پیسې نه لري بای بای کی مشکل نشته ولدا خبره پیسو کې دا مخدو په پسل کې او یا پیسه قرباني کوله وز په پسل کې دیش پیسه نه کې دا خلک مشکل دی ما درنه کې مند شو خلک نشته دا اوس کا روپیے دل دا مهم کار دا ودا موږ غواره د اختر خبرم دا ودا موږ مدن نه جوړ دی وزارت مدن ورکی ولې خام مواد دلته باید پروسس کی دا ودا څنګه خپل غواره پټونو ټونو روان دي دا دلته پروسس کړي وای شو کړي وای څو دا عام په کار دی ځوان چې اوسای مو موجی کی پلاجی کی خپل زوی له لویي او تعلیم به کی درس وای دا په پاره سواد ملاش نشته شي اسپینګره پلار اس نسره مور به چی وکي تانه پښتنه کو
ډیر مننه دا د تاسو نظر هم کور ودان مننه تماس نه د پروګرام د موضوع پاړه ک اوریدونکو مشخصه پښتني ولري چې ډاکټر صاحب هم پلان کړي هغه आवाज اوري ډاکټر صاحب ورسته بیرته تاسو ته راځو نور اوریدونکو کې پلان کې دوی ته به ورسو چې د پروګرام د موضوع پاړه چې د حفظ الصحه او روغتیا ساتنې اصول او شرایط ته پاملرنه کول دي پر دې موضوع باندې خبرې کوو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو ته تماس رخصوي
السلام علیکم عصمت صاحب تا تا ټول افغانان او مسلمانان ته لارې بارے پښتنه ته خپل عزیزونو ته غوته عيد مبارکي ورکوم چې تاسو کریږي
ډېر مننه تاسو دې هم د اختر دویم ورځ نیک مرغوي تاسو وړاندې زړه چې خلک د اختر په ورځو کې خپل حفظ الصحه ته څنګه پام وکړي
عصمت صاحب ما خو حواله ورځ زه خو افغان مهاجر یم په پنجاب کې او میګ اختر الحمدلله خطر شو مالونه خطر شي مهاجر اختر وو او خو الحمدلله چې چا اختر کړای وو الله دې قبول کو کچا نه وی کړایم خو چې څوک یې سمو صاحب ما دا غوښتنه دو چې په زلزله کې سیلاب کې افغانستان کې روغلو چې څوک شي دا الله دې جنات نصیب کو چې څوک یې رغ دی او دې خلک نه به دماغي پریشانی ډیر وي او ټول افغانان ورینه ته ما چې یو خلک سره چې څوم کاری کړای شي چې څوک په سیلا به کې په زلزلا کې متاثر شوی وي شي دن شوی وي اته چې روغ وي چې یو خلک ته تسلی وکړي کو ور شي کا څومره امداد یې څرمنه چا اختر کړی وي چې یو خلک سره امداد وکړو او په دې کې به ښه خبره یو بس چې ملګری ته کار رسول خان ګلدوزی سلام او ور وی چې محمد کاروان ته زابط خان ته مود سلمین او رسیدي جمشید بوراره د ټول ملګری ته عزیزونه ته سلمین عيد مبارکي ورکوم که ما جره به تاسو اختر وي اسمت سه
ډیر مننه بس په دې هله چې د اختر د غپاتې شی به په خوشحالي سره تیر کړی بل اوریدون کې ایته ورزو مهرباني وکي ازادي رادیو د روختیا د ژوند اشتمنی پروګرام د روختیا سپارښتنو په اړه بحث کوو مهرباني
السلام علیکم سالی صاحب
وعلیکم السلام مهربانی
السلام علیکم سالی شیاس بخیر است
مننه کډ رادیو आवाज مې یو څه ټیټ کزه کچې برته انعکاس کوي چې تاسو आवाज خرابې مهربانی وکي د پروګرام د موضوع په اړه تاسو نظر غواړو چې وورو
ډیر مننه سالی صاحب تاسو او ډاکټر صاحب ته د اختر مبارک
مننه تاسو اختر دې هم نیک مرغوي څوک د کوم ځای څخه متماس نیولې
خالد محبم د کندهار میوان بنت امر غامی د سیمه
bale په کندهار کې خلک څومره دغه مسایل ته پاملرنه کوي زیات وخت د اخترونو پر مهال روغتي چارواکي خلکو ته سپارښتنه کوي په دې خاطر چې د زینو ناروغي او د خبرېدو مخنیوي وسی یا هم خلک وکولې سي هغه روغتي سپارښتنه چې حکومتي چارواکو وړاندې کړي هغه په پام کې وساتي خلک څومره توجه کوي دغه مسایل ته
بله و دا خود سارا لکه دا سلسا توجه خوبی خوبی هم دستی خاص توجه نکی بیام شده نزفت پام که
کله چې خلک اختره یا قرباني کوي دغه پاتیشون یا د کثافات د باندې چي شخیي څه پکوي؟
دا خو دلته بس و دغه کلاشه دي بس د سیلی رضای ورزی مثال لسی د مشمان د لوب رضای سیاد سی مثال نو د سنیده نو ورزی سیلی ورزی نغا شدی و خبر شد.
ډیر مننه ستاسو نظر هم واوریدل سو. نور اوریدونکي کانی ډاکټر صاحب تورزو چې د پروګرام د دغه اوریدونکو پر دغه تبصرو یا نظریاتو خپل نظر را سره څرګند کړي. ډاکټر صاحب اوریدونکي ایران زنګ وهلی و چې پلسګونو کسان یو ځای سوي دي اخترې کړي دی د په خبره چې روغتیایي سپارښتنې دوی په پام کې ساتي څه فکر کوي چې دوی به د کوربه حکومت د سختو قیوداتو له کبله مجبور سوي وي چې روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي که نور مسایل به وي؟
مننه سلام صاحب زما خیال باندې ایران کې افغانان د چیز شوې دي ډېر ښه خبره ده. افغانان باید بیرون د وطن نه او داخل د وطن کې اتفاق او اتحاد خواته لاړ شي او په شریکه باندې تدابیر او تصمیمونه ونیسي. دا ډېره ښه خبره ده. طبعا ایران کې حکومت منظم ده او کنټرولي تدابیر شته دي. هغه به دوی خامخا مراته وي خو سره د هغې ډېر چیلنجونه او ډېر تهدیدونه چې دي هغه زموږ هیوادوالو ته چې په ایران کې اوسېږي متوجه دي. زه د مشخص نه مجموع کې خبره کوم چې هغه ځوانان چې ایران ته ځي موږ افغانان ځوانان ډېر احتیاط دی وکړي چې هغوی غیر دین نه چې د په ورځو کې ځان په کوم مرض اخته نه کړي. په مجموع کې هلته په اوسېدو کې باید هغه دوی ځان وساتي بالخصوص د احتیاط د یو خطرناک مرض نه. زموږ ډېری ځوانان چې متاسفانه ایران ته تللي دي د یو منظم نظارت د نشتون له وجې نه زموږ د سفارت د ناغېړې او سستۍ د وجې نه به ووایم یا په مجموع کې عام ولس کې د ډېر ښه نسبېدلو د امکاناتو د شتون له وجې نه افغانان داسې په یو قسم باندې په دویم یا درېیم خط کې اوسېږي چې هلته دوی هغه ځایونو کې اوسېږي چې هلته د حکومت نظارت کم وي یا د کارګرانو چې کومې اتحادیې دي هغوی صحیح حقوق نه ورکوي یا دا دي چې مثلا نور کوم سی هی نظارت باندې دوی نه ویني. به متاسفانه دوی په مختلفو اتحادونو د خصوص د پودر او هیروین او د دې په اتحاد اخته کیږي. دوی ورونو ته زماده غوښتنه خوښ متر داده چې دغه مسایل ته ډیر زیات احتیاط وکړي بالخصوص چې کله دوی د خپل ایرانی دوستانو سره دوستی کوي باندې والی کې زماده معلومات مطابق ډیر زیات ځوانان د ایران مخته دي او دا غي په نتیجه کې به څنګه افغانان هم تخته کیږي چې موږ تاسو افغانان هغه مثالونه ټول کوم چې بیرته راوګرځي موږ تاسو وینو د غشتې د دورونو لري زیات خیال ساتي.
بلې ډاکټر صاحب اوریدونکو یادونه وکړه چې په زیات ولایتونو کې هوا توده ده. په دې وخت کې خلک خپل شخصي حفظ الصحه ته څنګه توجه وکړي؟ کوم ټکي په پام کې ونیسي چې په د هوا په تودېدو سره د میکروبونو د خپرېدو مخه ونیسي؟ ځکه چې په دې وخت کې د میکروبونو د خپرېدو چانس زیات وي که څنګه؟
بالکل بالکل صالح صاحب محترم ما په سپارښتنه کې به یو خبر هم دا وی چې دغه اختر د سکاله لوی اختر په ګرمۍ کې راغله. ډیره شدیده ګرمۍ هم اوس د بعضو ولایتونو د حرارت درجه د 140 خو په منځ کې دي. دا نو د څه حالت ده چې موږ به دې کې احتیاطونه کوو یقیني سره یعنی اپیدمیګان یو یو د هغو وباګان خبرېدل شي بالخصوص چې زموږ تاسو یو خطرناک ضعیف عادت به وای مغه دا د موږ تاسو زناور حلال کو دا غوچ کما پیسې کول نی دی الوري دی یا دالور غدي ګندګي دا واخلو فقط دا خپل مخنیوي کو یو بل مخنیوي او یا کله کله موږ تاسو هغه د وضو مرکزونو ته نږدې واچو کله کله په بیالو کې اچو چې دا ټول یو قسم باندې هغه رامنځته کوي یو یو انتشار د مرضونو رامنځته کوي شي. بل دا چې موږ په ګرمۍ کې ګرځو ډیر خامخا د اختر د ګرځېدو اختر څو په موټر کې سفر کوي څو په ټرین کې سفر کوي څو پیدا مزلونه کوي د یو کلی نه بلکې د پاره د ماس پرښتنا ده چې او بده دي چې ما یاد د ډیر وخت چې دوی خدای مکه ضعیف نشي او زوفت نه کیه په تکلیف نشي. نو بالکل د اختر په ورځو کې د نسبت جیم ته یا یخي هوا ته میکروبونو بالخصوص د هضمي لارې د میکروبونو د خپراوي چانس ډیر وي. نو احتیاط دا پکار ده چې د غندګي د قربانۍ او دا موږ تاسو د خروالۍ سره په همغږي باندې د ځینې نو تېسې چې کومه شروالۍ ټاکلې دي دولت ټاکلې دي یا د ټول ولس په اتفاق یو معلوم ځای د ټول ماشومان کوښښنه ورځي غتان نه ورځي د وبو د کویانو نه لوري دي د جرون نه لوري دي د هغه جوړونه چې ورته موږ وایو یا کاریزونه چې کوم دي چې هغه خلک وبس کې دا غنه لوري دي داسې یو ځای کې نه وي چې د هغې اوبه په نور په کلي را نه شي، ځکه هغه همدغه اوبه بعضې وخت کې مونږ تاسې په ښکته کلیو کې لاسونه پې وینځو، پښې پې وینځو، اودس پې کوو، کالي پې وینځو. طبعا که دا میکروبي شي او چټلی شي په ټولو کلي کې د اوبه د راتلو امکانات شته، دی ته ډېر زیات احتیاط او کوشش پکار ده چې دغه کار ونه شي.
بلی ډاکټر صاحب، تاسو شاهد یاست چې د افغانستان په جنوب ختیځو سیمو کې زلزله وه، هغې نه وروسته په زیاتو نور ولایتونو کې هم د اوس سیلابونه دي او سخت اورښتونه روان دي. کله چې دغسې طبیعي آفتونه راځي په دغو او زیانمنو سو سیمو کې د روغتیایي څارنې دغه امکانات هم کمیږي او هلته د کولرا په څیر د ځینو میکروبي ناروغیو د خپرېدو چانس زیاتیږي. څه توصیه کوي تاسو دغو کسانو ته چې له خپلو موجوده امکاناتو په استفاده خپلې روغتیا ته تر هغو چې دوی ته بیړنۍ مرستې رسیږي څنګه پام وکړي؟
ډېره مهمه خبره ده. زه خو وایم چې د دې لپاره یو خاص یعنی یو پکیج باندې کار پکار ده، یو کڅوړه باندې کار پکار ده چې دې کې روغتیایي سپارښتنې په لیکلي شکل سره، غږیز شکل سره، او حتی مباشر یعنی نیغ په نیغ از موږ صحي کوم مبلغین چې دي غلال شي او هغه د هغې ځای اوسېدونکو خلکو ته د هماغې منطقې مطابق د هغې د ژبې او د عناناتو مطابق په دې باره کې پوهاوی ورکړي. ځکه هغه ځایونو کې چې زلزلې شوي دي، سیلابونه راغلي دي، طبعي شکل سره هلته چې کوم د اوبو د ویش پوهنه کوم سیستم دی هغه خرابېږي. د زلزلو په نتیجه کې ویلې بندېږي، ډنډونه بندېږي، او همدغسې د څارویو او د دې تړ ځایونه دا خرابېږي. د سیلابونو په نتیجه کې کویان ډکېږي، ویلې د اندازې نه زیاتې ډکېږي، هغه نارمل چې کوم سیستم د کانالایزیشن دی هغه خرابېږي. د طبیعي شکل سره د خلکو بد رفتونه یا په حساب کې نارامونه دا خرابېږي، یو ګډوډي رامنځته کېږي. په دې کې زما په خیال باندې مهمه خبره هغه د اوبو د څښلو، د څښاک د اوبو ده، چې د دې صفایي باندې باید ډېر فوکس وشي. الحمدلله نن سبا په افغانستان کې د اوبو د تصفیې فابریکې شته دي. بهتره دا ده چې خلک هغه د څه خبره پاکې اوبه وڅکي، بوتلې اوبه وڅکي، د ډنډ نه او د سیلاب د اوبو نه، هغه ځای کې چې اوبه ډنډ شوي دي د هغې د څښلو نه خودداري وکړي. که بیا هم داسې ځي کې چې هلته د دولت مرستې ملا نه دي رسېدلي او موږ او تاسې هلته بوتلې یا وقترې اوبه نه لرو، پاکې اوبه نه شو پیدا کولی، او خلک مجبوریږي چې د یو کاریز نه یا د یوې څا نه یا د خول د اوبو نه استفاده وکړي، نو خ ګام به دا وي چې موږ هغه اوبه چې د جوش کو او وی خټو او بیا یې سړی کو او بیا یې وڅښو، دا به بهتره وي. دویم قدم کې د خوراکي شیانو دی، مثلا که خوراکي شیان موږ او تاسو باید ومینځو، صحیح ده چې موږ او تاسو هلته مشکلاتو سره به مخ یو. بهتره دا ده چې موږ نسبت د دې په ځای چې موږ پاخه شوي خواړه د څو ورځو لپاره وساتو، خدای دې د تازه میوو نه او د تازه سبزیو نه چې هغه په اسانۍ باندې وینځل کیږي او تر ډېره ساتل کیږي، دا غیر استفاده وکړو، دا به بهترینه وغزمن ګام دی تر څو چې هلته حالات نورمال کیږي او خلک بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځي. دغه یو سخته مرحله ده، په دغه کې باید موږ د زلزلې او د طوفان او د سیلابونو د هغه دویم ضرر نه چې هغه د ناروغیو د خپراوي په شکل باندې په ساحه کې کیږي دا غیر ځان وژغورو. دریم یو شی، یو ملګری د پنجاب نه زنګ وهلو، ډېره مهمې خبرې ته اشاره وکړله، هغه رواني روغتیا ده، یعنی رواني ناروغۍ دي چې دغسې د طبیعي افاتونو نه وروسته په سیمه کې خپرېږي. واقعیت دا ده چې خلک موږ ورته پوست ټراماتک سټرس ډیسارډر وایو یا پی ټی اس ډی وایو، د ضربې نه یا د افات نه وروسته خفګان ته خلک ځي. زما په فکر باندې د هغې ساحې چې کوم روغتونونه دي، په روغتونونو کې باید موقت شکل سره تر څو چې دغه خلک بیرته عادي حالت ته راګرځي، د رواني ناروغیو مشاورین هغه استخدام شي او دغه خلکو ته بالکل باقاعده یو یو کس سره د دغې افات د رواني ضرر د کمولو، د رواني فشار د کمولو په باره کې هغه ته نازمه مشورې ورکول شي چې څنګه دوی خپل هغه رواني فشار راکم کړي او تشویش راکم کړي، او هغه کوم ضربه چې رواني دوی لیدلې ده په هغې په کمولو کې ورسره مرسته وکړي. یعنی داسې طریقې شته دی چې خلک رواني ډاکټر صاحبان یا سایکولوجستان یا سایکاتستان د هغوی سره کښېني، هغوی ته دا خبره وکړي، ورته تشریح کړي د نورې دنیا افتونه او تشویشونه او تکلیفونه ورسره مشترک کړي، د وتو لارې ورته وښيي، خپل هغه کس کې هغه ذهني فشار تشویش کمیږي او د راحت احساس کوي. دغه هم د زلزلې نه وروسته د دېم قدم کې چې دا یعنی تاثیرات کوي، او باید دې ته هم موجوده روغتیايي سیستم چې هلته موجود دی باید یو قسم باندې جوابګویي وکړي، او خلک هم کوشش وکړي چې دا مغه رواني د اقتصادانو سره او متخصصینو سره کښېني، خپله ستونزه ورسره شریک کړي، خپل خفګان ورته شریک کړي، خپل درد ورسره شریک کړي، خپل غم ورسره شریک کړي، دا کې دا خپل غم سپوري دا خپل درد سپوري دې سره د خپل د ذهن کې هغه هغه چې کوم هغه فشار دی هغه دم څنګه دی هغه راکمیږي او دې په خپل لکس کې آرامیږي ورسره.
ډاکټر صاحب مخکې کابل څخه اوریدونکي د اقتصادي ستونزو یادونه وکړه چې زیات کسان اته د څارویو د رانیولو وس هم نه لري، موږ په دې اړه راپورونه هم درلودل. د طبیعي آفتونو مسلې ته تاسو هم اشاره وکړه چې د افغانستان په زیاتو برخو کې لا هم ځینې کسان بې کوره دي، تر اوسه پورې خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي نه دي. چې دغسې یو وضعیت وي، خلک دغه د څښاک اوبه څنګه پاکولی سي؟ ځکه چې لا هم ځینې کسان د ویالو یا د سیندونو د اوبو څخه د څښاک دپاره استفاده کوي، دوی دغه اوبه څنګه پاکې کړي؟ دغه کم امکانات چې دوی په واک کې لري.
مننه صالح زما په فکر باندې الحمدلله اوبه ما چې اوس زرنګ استاد سي د اوبو د توزیع سیستمونه چې دي هغه ډېر داسې هغه دي یو قسم باندې انفرادي شوي دي، او دا یو مثبت هغه دی د کولرا او د نورو هضمي ناروغۍ په مخنیوي کې. لکه په خبره سي و چې یو دند به موجود و او هغه نه ټول کلی اوبه وړلې، یو کاریز به موجود و. اوس الحمدلله دغه خیریه موسسه په مرسته یا د بعض خلکو په خپل کوششونو باندې ژورو څاګانو یو سیستم په شوې ده چې اوس تقریبا هر بلاک به وي مار کله ځان ته وبل لري، او هغه به زیاتره خارج سیمو کې د ځمکې د ژورو تلونو نه راپورته کیږي چې هغه زیاتره پاک دي. د دې په څنګ کې په کلو کې هم تر ډېر حد پورې که څه هم خلک یعنی د آزادو اوبونو د سیندونو د اوبونو استفاده کوي، خو په هغه کې به فائدې ده چې هغه اوبه ډېر زیات دي، حجم یې ډېر زیات دی که ګندګي ورته هم کېږي. یو کس دومره ګندګي نه رسیږي چې هغه ناروغ دي، نو هغه نم خلک صحتمند پاتې کیږي. ډېر خطر په هغه سیمو کې دی لکه فکر وکړي چې اوس مطلب یو ځکه مشترکه یو دیګی ده او ټول بلاک ته یا پینځو کلو ته یا لس کلو ته اوبه ورته کتي دغه ټانکی یا دغه دیګی دغه ذخیره د اوبو ګنده شي، دې امکان ستاسو ته بلک ناروغي رامنځته شي، یو کتلوي ناروغي رامنځته شي، سل کسه 250 کسه رامنځته شي. نو زه الحمدلله د پوښه غونډې کسه هم موږ پیښې لرو، سپورېډیک پیښې ورته موږ یو نیم خال خال پیښې لرو، خو هغه زیاتره موږ په حقیقت کنټرولېږي. د سیمې کې د یو ځل باندې ډیر زیات خلک خپل شي په خورستي او کلو کې الحمدلله الحمدلله موږ ډیر خطرناک به سمون نه لرو. نو زه ما په فکر باندې د فوائد دائمي وزارت په مجموع کې او نور د کلی پراختیا وزارت په مجموع کې ډیر کار کړی دی او صحیح اوبو په تهیه کولو کې. زه ډیر د دې نه مشکور یم، ډیر مننه ترې کوم چې ارزه کې اوس پاک پمپ شته دی، پاک پلاسی بمب شته دی او پاک اوبه خلکو ته رسیږي. بیا هم که څوک د سی او زی کې اوسیږي چې هغه ته پلاسی بمب هم نشته دی او ژوره څه هم نشته دی او ډیر لوی سین نه دی وړوکی غوندې یو حوض سیستم دی چې هغه کې یا حیوانات ورسره دي سره ګډې اوبس کې، یا به کې څوک حیوانات وینځي، یا به کې زمین دی وای نه حل کې خلک ترې د سکرو اوبه په هیڅ باندې استفاده کوي. بهتره به دا ساله سر چې هغه کې دا یعنی او جوشي کې وي خټوي، دا بهتره لار ده. ما په خپل باندې بهتره لار هم ده چې وختول.
بله ډاکټر صاحب، یو خو خپل شخصي حفظ صحه ته پام لرنه ده، یو هم د چاپیریال صفایي ته مخ کې اوریدونکي وویل چې په ځینو کلیوالو سیمو کې خلک چې کله اختره یا قرباني کوي د څارویو په تشینو لري ځای کې یا په کثافاتو کې اچوي چې هغه چاپیریال هم ککړی وي او له دې سره ګڼ نورو کسانو ته دغه ساري ناروغۍ خپریږي. ستاسو لارښوونه څه ده چې خلک په دغو پاتېشینو څه وکړي؟
زما په فکر باندې خو یو فرهنګ د خاري صفایي رامنځته کول پکار دي. الحمدلله سږ کال زه چې په کابل کې اوسېږم تر ډېر حد پورې کابل ښاروالۍ په دغه کار کې تر ډېره بریده پورې کامیاب و. د اختر نمخ کې تقریبا دوی د څارویو د پاره خاص مرکزونه ټاکلي وو چې پاغي کې څاروي خرڅېدل او تبن هغه ځای یعنی یو خاص ګوشه ځای وو. تبن خلونو مېن کې خو بیا هم نسبت د عام لارو نه چې په 13 کلونو کې وو عام لارو کې د هر ګوټ کې به څاروي خرڅېدل آزادانه او ساتل کېدل، به نسبتا ځایونه محدود وو. یو دا ګامو دویم تر ډېر حد پورې د خاروالۍ پرسنل په دې اختر ډېر فعال ښکارېدل، یعنی تر ډېر حد پورې خار پاک وساته، دا یو ښه ګام وو. او طبعا په هغه ځایونو کې چې د خاروالۍ رسیدګي ورته نه کیږي، بهتره ده چې څوک لیوال سره یو ځای شي او دا د څارویو چې کوم د ګندګۍ او بقایا د دغه لاسګاډ یو شي کې واچي، یو هغه مرکز ته ورسېږي چې کوم کې خاروالۍ تاکري دي. خاروالۍ هغه د ټولۍ په منظم شکل سره د شپې انتقالې یو خاص ځای ته غلطه به دفع کوي. خدا ده چې موږ تاسې یعنی هر افغان د خپل کور د خپل کلی اغه صفایي ته خیال وساتي او خاروالۍ کارونه غنې چې دا خاروالۍ بګینه د پاک ساتي، دوی دې پاک وساتي. هغه زینت دی ویسي کچې خاروالۍ نه ولې چې کم اس کم د اوسېدو د زینونه سل دو سوه درې سوه متره لرې وي او نور اوسېدونکي هلته نه وي. یعنی داسې باید ونه شي چې موږ یو کور والی ویسو هغه خپل کور نه سل متره لرې د بل کور خوا کې واچوو او هغوی راوړي زموږ د کور خوا کې واچوي. نه، دا فرهنګ باید ختم شي. هغه آزادو ډاګونو او آزادو مریضو ساحو ته چې لمر پکې لګېږي هلته واچول شي او که امکان ولري بهتره دا ده چې هغې ته کنده وایستل شي او په کنده کې دفن شي. بهتره لاره دا ده. دا حتی د کور په مخ کې هم کېدای شي که څوک داسې کوم ځای نه لري چې لرې ورته انتقال کړي، بهتره دا ده چې دغه ګندګي ټوله راټوله کړي، یو متر کنده ورته وباسل شي، خاص خه کړي. حتی د آینده کې د زراعت دپاره هم فایده کوي، د بوټو د شنه کېدو دپاره او د دې سره په څنګ کې د ساري ناروغیو د خپراوي مخه به مو انشاءالله تر ډېره حده پورې موږ تاسو نیولې وي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. بیا هم تاسو ته وخت درکوو، یوه وقفه لرو، هغې نه وروسته د پروګرام د تماس شمیرې اعلانوو، بیا به یو څو اورېدونکي راواخلو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دېرش اشاریه شپږ مترو اورېدلی سي. ازادي راډیو ته غوږ یاست. روغتیا د ژوند شتمني ده. نن د صحي افضل صحي روغتیا ساتنې مسلې باندې خبرې کوو. اوریدونکي زنګ وهلې، مهرباني وکړئ پښتون صاحب.
سلام سلام سلامونه قبول کړه او د لوی اختر مبارکي هم قبول کړه. د لوی اختر د دوه ورځې مبارکي تاسو ملت ته ټول ملت ته مبارکي وایم. خدای دې خیر اختر کړي.
ستاسو دې هم اختر نیکمرغه، مهرباني.
تشکر. ډیره موضوع مو ټاکلې ده. مخکې دغه حفظ الصحې ته چندانې پاملرنه نه کېدله، اوس الحمدلله باوجود دې چې اوس هم په قراو قصباتو کې چندانې پاملرنه نه ورته کېږي، ولې خلک آګاهي چندانې نه لري. باوجود دې چې آګاهي به ورکول شوې خو بیا هم آګاهي خلک چندانې نه لري. نو موږ خو الحمدلله په مرکز کې اوسېږو، زرا ووتلم د نن موږ نابینا خلک هم کله کله ډاکټر پرز ګرځو. زه خو خپله چندانې نه ګرځم، خو راوزه مجبور یم. نو نن را ووتلم تازمور تر کور چې راووتلم، دلته یو چا د خپل د اختری د پسمانده د پازیله مواد غورځوي و. نو بویا کوي ما چې یو چا ته وویل خپل زوی ته مال دا څه کوي، یل دا د پلانی غورځولې مال ور سورداري کوته دا پټ ک تاته هم پیدا ده، موږ ته هم پیدا ده، وټول علم ته پیدا ده، همسایګان ته پیدا ده. نو اوس ان شاء الله تعالی موږ د پاک اوبو سم برخمن یو. یو شه هم مسمه ده الحمدلله. د ډاکټر صاحب دوه پوښتنې دي. اول پوښتنه خو مې دا ده چې دغه حفظ الصحې چې که یو سړی د خپل حفظ الصحې مراعت نه کړي، د دغه د حفظ الصحې د نه مراعت کولو څخه په د موسمي ناروغیو کې کومې ناروغۍ خورېدلی شي، نورې کومې ناروغۍ خپرولی شي. او بله پوښتنه مې دا ده چې اوس خو د غوښو د خوراک وخت دی، یو انسان باید څونه غوښه وخوري چې نه ده ته تاوان وکړي او نه په آینده کې تاوان ورته وکړي.
ډېره مننه ستاسو پوښتنې ډاکټر صاحب. اتمن له ځان سره ولیکلې. بل اوریدونکو که په لاین کې دوی ته به ورسو، د دوی نظر به هم واخلو، بیا به وروسته ډاکټر صاحب عزت الله حمید خپل نظر ور باندې څرګند کړي. اوریدونکو ته ورزو، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام نن د شخصي حفظ الصحې یا روغتیا ساتنې پر مسله خبرې کوو چې د اختر په ورځو کې خلک دې مسلې ته څومره نور پام وکړي. دا وريدونکي تماس متاسفانه چې پرې سوی دی. دغه شیبه زموږ دوی نړیوالې شمیرې فعال دي. یوه شمیره مو د 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 د واتس اپ شمیره مو د 0020214401 هغه ورجن کی چې اسکایپ کاروي کولای سي چې د اسکایپ لاري هم زنګ را وهي ادرس دی رادیو ټکی ازادي مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصتوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني تاسو आवाज اورو
روجان جوړه بيدار په خیر خیرت کړه د اختر جو بخ روجي تروي ته ته کوم ساجان غجان حساب شي
ډیر مننه بس تاسو دې هم اختر نیک مرغه وي مهرباني وکړئ تاسو आवाज اورو
ډیر مننه صبر کوسم نسب لا چې
ا څه ځای سبا واز مې وڅ خراب سو
ما دا غو روجان
اواز یو څه خراب سو یو څه ځای ته تغییر ورکې ممکن
وسم سو روجان وسم سلو
وسم سو اوس مهرباني
اوس به سم شوی ان شاء الله
وسم دې
دا دا په برابر مخونه ځا شي شرکوي کنه چې دا کوم نه روغیچ مثلا مسئله وداریږي چې څنګه ښه شي دا چې مثلا په پرنګ کابل کې تدوین پولیس مثلا دا کار سره کوم سروي په څلور کار خرڅې ده دا کوم مثلا چې کوم ځکه چې په تاسو یې یا مثلا که د اختریان سره لاس سره په تاسو یې په چوری کې ورځوي په کوڅو کې ورځوي علاوه تک د سړک په سر د کور مخ ته مثلا کوم سروي راکړي چې وایي کده ویني ته یې کړی ده عوامو له سره کړی ده نه دا دیو ته نه پوهیږي
بله اتفاقا سپس از آواز سام
نرازی
سپس از آواز سام نرازی خود اغم را پوست ولی چیم کابل که زینو کسانو خپل در چاروی و پاتیشونی پا هر زای که غرزه ولی چی چاپریال کرکر کرد یا چطل کرد پا دیار دکتر سب مخی هم خبری وکری خود مخینی اوریدون که در پشتنی پا تاقیب بیا هم دکتر سب خپل نظارت سرگند کردی تخنیکی هم کاری شرک و چی بلا اوریدون که نست دکتر سب تاوز ترازو هم دی مسئله بندی اوریدون که خبری وکری یا اوریدون که بلا هم را خلو چی تماس پرینیسی میره بانی وکی آزادی ریاریو ده دا وریدون کې تماس پریسو ډاکټر صاحب تاسو ته بیا هم راځو دوه وریدون کوم دغه د فضله مواد یادونه وکړه چې خلک هر ځای غورځوي یو ور بیا ک تاسو هم دغه خپل خبري یا تکراروي یا نور سپارښتنې دغه کسانو ته لري مېرمنې
مننه اج صاحب مننه اختر ورکی ویلا کور ودا ډېر مننه ترې کومه دا چې ګرځي او دوستانه حواله خري بیا کور ودان او ډېر ښه ګام یې اخیستی دی هغه یادونه وکړه چې چا پاتې شونې د قربانۍ غلط ځای کې اچولي وو خلک یې اذیت کول ازارولې دې تعقیب وکړه دا د مشرانو دنده ده زما په فکر باندې که د کلي مشران ملکان د صاحبان هغوی خپل حیثیت او خپل رول په دې باره کې استعمال کړي زه امید لرم چې په صحه کې به داسې ځای پاتې نه شي چې هلته به ګندګي او غلطي موجوده وي همدا زموږ ساسې ستونزه همدا ده چې موږ خپل داخلي کورونه ډېر صفا لوکس او مزین ساتو قالینو باندې فرش ساتو خو د کورونو مخې د کورونو ویالې مخې ته ویالې او ایرانونه د هغې د صفایي خیال رسره نه یادي چېرته دا ګام اخېستې زه ډېره مننه ترې کومه او دا چې بیا هغه ختمه کړې ده او صفا کړې ده یوه ساحه که ټول سپین ګیري دغسې کارونه وکړي ټول وطن به پاک او صفا شي او زموږ ساسې نوم به په نړۍ کې مزلیږي او په داخل کې بم له ناروغي باندې خلاص شو کومه ناروغي پیدا کیږي چې په پورتن له کوم اډیټر محترم معمولا چې کله موږ حفظ صحه او مراد نکو په اول قدم کې موږ تر څه هضمي ناروغي پیدا کیږي اسهال او نس ناس او استفراقات او تبي دا هم په اول قدم کې پیدا کیږي هغه نه غیر بیا کوم مطلب نور شخصي حفظ صحه د وجود صفایي خیال نه ستل شي جلدی ناروغي ډېر پیدا کیږي یعنی انسان باندې دامي راخي جو دا کسي طبعا نور حفظ صحه کې مثلا سړی په ګنده ماحول کې د بویونو او دودو او دوړو په ماحول کې سړی اوسیږي او صفایي ته خیال نه ساتي ماسک وانه چي یانو زکامونه او ریزشونه سینه بغلونه او تنفسي ناروغي حساسیتونه نفس تنګي پیدا کیږي دا نو دغه ګندګۍ په نوې پورې اړه لري معمولا د خنن سبا ورځو کې د ګډې ناروغي ډېر زیاتې دي خلکو ګډې ګډې ودې شوې دي دویمه پوښتنه چې د زه وایم چې څومره غوښه وخورو دا نو زما په فکر باندې لږ فرق دی انسان په ضرورت پورې کې یو سړی ضعیف وي لاغر وي او کم اشتها وي ډېر غوښې ته ضرورت شته او هغه سړی چې هغه چاق دی او د وینې غوړې لوړ دي شکر لري هغوی ته نو بیا ډېر خوراک پکار نه دی د زړه تکلیف چې لري هغوی ته ډېر خوراک نه دی پکار بیا د دې پورې معلوم دی چې موږ د دې سره په خوا کې چې موږ یوازې غوښه خورو آیا غوړې مور سره خورو که نه د یوازې وچه غوښه د کباب شوي او که نه دا موږ به غوړو کې پخ کړو د هغې سره خو هغه غوړې موږ خورو بیا د دې سره په څنګ کې چې موږ مثلا دا وخورو ورپسې شاته بیا خواږه هم خورو که نه خورو خلک بیا وروسته څوک کیک خوري څوک ځلوبۍ خوري څوک کلچې خوري څوک چاکلیټ خوري دا خواږه دي یعنې د وجود ضرورت چې دی په بنیاد کې درې شیونو ته ډېر دی یو غوښو ته خوږو ته او غوړو ته نو که چېرې دغه د غوړو او د خوږو برخه یې لږه کمه وي بیا سړی غوښه ډېره خوړی شي او که چېرې ورسره خواږه هم ډېر خوري غوړه هم ورسره خوري بیا پکې یو ښه کاسه غوښه هم خوري بیا ضرر کوی شي زیاتېدی شي تاوان کوی شي زما په فکر باندې ښه دا ده چې سړی ځان کنټرول کړي او د معمولا چې ډېر زیات اصراف وکړي د نیمې کیلو نه د نزیاتي کومه خبره ده چې د 10 ګرامو یا د 10 ګرامو په حدودو کې کوي سړی په یو وخت کې ځان کنټرول وساتي دا بهتره اندازه ده
ډاکټر صاحب
خوراک نه بیا په میدان باندې بوج راوستي
بلم دغه یو څوک چې تر حد زیات خوراک کوي هغه ته بیا څه لارښوونه کوي چې څو ساته تر خوب مخ کې دغه خوراک وکي او که خوراک زیات کړي وي تر خوب مخ کې باید نور کوم فزیکی فعالیتونه وکړي چې هغه خوراک تر یو حد هضم کړي
مننه بالکل زما په فکر باندې ثالثه محترم د خوراک په اړه کې همدا توصیه دی انټرنیشنل نړیوالې توصیه چې
په مختلفو طریقو باندې زموږ سره شریکيږي یا د ډاکټر صاحبان د خپل اوریدونکو خپل مراجعینو سره شریکي یغم ده چې خوراکونه په کار دي په وقفوي شکل سره یو نه ساتي باندې ډیر خوراک نه دی په کار مثلا کوم یو غرمه کې دوه کاسي غوخه خو یو ډکه خو خدا ده چې دا غي درې مې سحر کې ته په سبناري کې وخرو بیا په غرمه کې وخرو بیا مازیګر خو وخرو بیا خپل تندزي بغي او نه چې په یو ځل ډیر وخرو هغه ځکه د معدې توسعه رامنځته کیږي د معدې تزابیت کیږي د معدې د زخم او د معدې د حتی د شکیدلو پورې امکان شته دی ځکه چې هغه هم یو کفې سټی لري یو ظرفیت لري خدا ده چې دا بار بار یعنی په وقفه یې شکل وخرل شي که دې سره په څنګه د خوراک اغه نو هم ډیر فرق کوي مثلا بعضي خلک خالص واز دي خوري د پسلم وخري دا ډیر خطرناک دی بعضي خلک دا دي کوي چې مثلا کباب پوخ کی کباب پوخ کی خو نیم پوخ یاره کې میکروبونه انسان ته لای شي مختلف میکروبونه انسان ته ځي بعضي خلک تشي غوخي خوري بس دا یو ډیر چې هم دا وخت غو خو دی نه به کې میوه خوري نه به کې سبزی خوري نه ور سره هغه مستی او یا نور هضم شي ته اون کې شي نه خوري دا هم خطرناک دي او ستا خبره بعضي خلک خود دسي وشي چې ډوډۍ وخري ځان درد کې او بسې ته ډب چپشي دا ټول هغه د معدې محتویات چې دي او هغه مرغۍ ته راځي حتی ستونې او خولې ته راځي د هغه د مرغۍ د تکلیفونو سبب ګرځي بهتره دا ده چې نیم ساعت نه تر یو ساعته پورې سړی د خوراک نه بعد دواره څه نملي او که امکان ولري لس پورې پنځلس دقو دپاره یو ارام ګام وهل یا داسې یو بل تمرین چې هغه په ناسته یا په ولاړه یا په خواره کېږي دا بهتره ده تر څو د هغه د معدې هغه کوم ډکه شوې برخه چې د هغه ښکته کولمو ته لاړه شي او معدې خوله او یا هغه کوم سپینټر چې ورته وایي هغه کنټرولي ساحې هغه رابندې شي او کله چې بیا استراحت کېږي څه ملي چې د معدې هغه خوراکي مواد هغه بېرته مرۍ خواته رانه شي نو نیم ساعت نه تر یو ساعت پورې وقفه زما په خیال باندې په دې کې پکار ده
بلی ډاکټر صاحب لکه ما چې د پروګرام په پیل کې یادونه وکړه د لویو اخترونو پر مهال د کانګو ناروغي د خبرېدو په اړه زیات بحثونه کیږي په دې اړه څه معلومات تاسو ورکړي چې ولي
مننه کانګو یا کریمن کانګو هیموراجیک فیور سی سی چې واقعا یو جنجالي شی دی الحمدلله دوی مزمنه د انتانی روښتونونو نن سبا په دې کې کافي د تداوی تجربې لري ورته بیا هم چې حالت لا لا هم زمونږه د ویني د ګونیشن سیستمونه البته ډیر زیات فعال دي البته مخ قوي د بانک د ویني د بانک مرکزونه باید ولرو چې هغه ته هغه ته په موقع باندې هغه کسان چې هغه ته خونریزي پیدا کیږي باید هغه ته موږ ویني ورسره هغه سپینې ویني ته ضرورت وي کسرې ته ضرورت وي که پرټیکس ته ضرورت وي هغه باید موږ ورته آماده کړو نو هغه د پاره هو په کار خدا وه چې موږ د اخر نمخ کې دوستانو سره خپلې توصیې شریکې کړې دي هم موږ د رسنیو د لارې یو هدف پر کوشش کړو د صبر دوستانو چې لازمي لار خوونه وي د نړیوال روغتي سازمان دبليو 2 او نورو ټي دي غوړه مرکزونو خبره خپرښتنه موږ شریک کړې ده هغه کې به تر هم دا ده چې امکان ولري سروي علي د په وخت کې سره د سکشي واچي جوراب واچي یا د خپلې پیسې په جورابو کې بندي کی او چې کله سروي حلال شي ترمنه یعنی یا خښ یا ایسته گزار شي کله کله سپری کول په کار وي او چې کله سره د حلالینه فارغ شي نو بیا خدا د ولم دی او هغه جامع هم په یو وخت واچي دا په یو لګن کې واچي او یو قسم باندې یعنی تعقیمی کې پاکی کې صابونی او منځي یا شامپو منځي یا مرته واچي دا به بهتر دي ځان د لګي ځکه دا معمولا د دې په منځ کې یو وړې کني یسپګې غونډې وي هغه انسان چې هغه نه دا وایره انسان ته ځي معمولا وینه هم دومره منتنه نه وي یعنی دې کې انسان هغه سره په خپل پخته شوی نه هغه سپګې نه انسان ته ځي نو ښه خبره خو هغه هم ده چې سړی په څاروي باندې غیر ضروري تماسونه کې بعض خلک غیر ضروري په څاروي باندې لاس کش کوي سپریږي په یا ریګه کې د نساکه سور سره خلی یا چپی دا هیڅ نه دی یعنی خدا دې چې د ښکښواچی او لاسونه نستوري په ښکښو کې باندې په جورابو کې باندې کې بوتانو کې حلاله وشي او بیا دا غینه حلالي نه وسته سړی چې فارغ ځان تا کوم دې تر څو وجود باندې هغه کنه ناشته وي چې هغه پات کشي او ختم شي دا هیڅ طریقې دی بیا هم که څوک اخته کیږي بیا نو ځواني ورته په کار ځواني دا چې هغه ته موږ لاړو دوستان یاران ته وینه ورکو هغه ته ډیره زیاته بار بار وینه لګیږي وای چې لار فوزینه ورته ورکو دا غوښ شنو شو دا به خبره
مله ډاکټر سي په نور نړي کې دغه سروي چې خلک بیا د غوښ څخه استفاده کوي په بیل بیل مراحلو کې واکسین کیږي او څارنه کیږي ستاسو لار شوونه څه ده چې په افغانستان کې کچیر دغه سي مرکزونه وي هغه په دې برخه کې کوم ټکی په پام کې وساتي
ای زما په فکر باندې خو لکه سخت ښکاری افغانستان کې د حیوانات واکسین کول لا هم ډیر دود نه دي لیونی سپیناروغي لا هم منګلرو نور زکامونه یا رزونه چې هغه د غواګانو ټکسو او نور د زناورو د لارې په مثلا انسانانو ته راځي، لږ وخت پکې شته دی. خو د واکسینولو نه مخکې زما په خیال باندې بهتره لاره او لنډه لاره چې دا هغه همدغه د مناسبو صحیح تدابیرو نیول دي، بالخصوص د قصابۍ په وخت کې. دا ډېره ضروري خبره ده چې دغې ته توجه وکړو. واکسینونه ډېر زیات افکتیو واکسینونه، مؤثر واکسینونه د دغه مرضونو لا اوسه پورې راوتلي دي. په نورو دنیا کې هم لا راوتلي دي چې موږ وایو چې هلته واکسینونه شته دي او موږ یې راوارد کړو، دلته یې شروع کړو، دود کړو. لا ډېر مؤثر واکسینونه د دغه ناروغیو لازم لاس کې شته دي.
ډاکټر صاحب، په دې خاطر چې خلک حفظ الصحه په ټول هیواد کې رعایت کړي، څه توصیه کوي چې دغه مسله باید ماشومانو ته حتی په مکتبونو کې له لومړۍ ورځو پیل نسی لکه نور نړۍ؟
ډېر ضروري ده، ډېر ضروري ده. مکتبونو نصابونه خو د ځوانانو یا د آینده نسل کلیګانې دي، زموږ استاذ په لاس کې دي. موږ غواړو چې موږ روان جنریشن څنګه شیپ کړو، څنګه یې جوړ کړو. نصاب ته په روغتیا سپارښتنې جدي ډول سره باید داخل شي، له اول صنف، له اول حتی د هغې نه مخکې د امادګۍ یا د تیارۍ چې کوم صنفونه د ټولګي دي هغې کې باید داخل شي. زما په فکر باندې کله چې ماشوم مکتب ته ځي، هلته د لاس وینځلو سیستم باید موجود وي، تشنابونو کې د حفظ الصحې سیستم باید موجود وي، استادان هغوی ته عملي رهنمایي ورکړي. ځکه ډېر مکتبونه کې ماشومان کودکستانونو یا ولکتونونو کې وي، هلته لاس وینځي، هلته پښې وینځي، هلته مخ وینځي، غاښونه برش کوي. د دا ټولې طریقې بهتره انداده چې د نصاب د لارې نه، د تدریسي سیستم د لارې نه، د خلکو په ذهنونو کې، د خلکو په عادتونو کې باید کېنول شي. مکتبونو کې د صفایي کمپاینونه وخت وخت په کار واچول شي، هغه کاغذونه چې ماشومان یې هلته غورځوي، هغه نورې څوک د کیلې پوستکی غورځوي، چا پاپل خوړلی د هغې کاغذ غورځوي، د هغې د صفایي کمپاینونه همدې د خطر دي چې محیط پاک وساتل شي. بعضې مکتبونو کې زه وینم دا جنکۍ بالخصوص تکړه دي، یو ځل راولګي خپل ټول مکتبونه مینځي، څوک شیشې پاکوي، څوک کړکۍ پاکوي، څوک دروازې پاکوي، څوک ټول سیستم پاکوي. دا ډېر بهتره کارونه دي. د دې سره په څنګ کې بعضې ټولنیز سازمانونه زه وینم چې هغوی کله کله د صفایي کمپاینونه کوي. دیمکسکا په نوم ټولنه زه بار بار د هغې شاهد یم چې هغوی بازارونه پاک کړل، کلي پاک کړل، خپله وګرځېدل، یو قسم باندې بیداري د صحت رامنځته شوله. زه د دغې شیانو په خط کې یم چې په نصاب کې او په ټولنه کې د صحت یوه هوا ولګېږي، یو صفایي رامنځته شي. ځکه که هر وګړی په دې کې برخه وانخلي، زه مطمئن یم چې یوازې دولت، یوازې د عامې روغتیا وزارت، یا یوازې د فوایدارې وزارت، یا د کلیو د پراختیا وزارت دغه زر یا دوه زره پرسنل هېڅکله دغې ستونزې ته رسېدګي نه شي کوي، تر څو چې هر افغان په خپلو کړوړو کې تغییرات رانه ولري. د صحت په اړه د دوی کومه عقیده ده چې هر څه الله پاک کوي؟ د دې یعنې دا صحیح نه چې سړی وایي چې زه هر شی کومه ګندګي به کوم نه که مریض شم الله به مریض کړم. نه، موږ به صفایي کوو. الله پاک موږ ته ویلي دي چې تاسو صفایي کوئ، چې کله صفایي وشي او هغه د بعد موږ مریضېږو نو بیا موږ ملامت نه. یو وخت چې موږ خپل محیط ککړو، خپل ځان ککړو، خپلې اوبه ککړو، خپل هوا ککړو، او لاسپیکرونه بې ځای چلانه وو، چغې وهو، پنځو روپو الوګان واخلې او کچالان واخلې او ټول خلک آیس کریم واخلې او ټول کلی لړزو، دا خو نو تمن رواني فشار هم پیدا کیږي او ذهني او بدني او ناروغي هم پیدا کیږي. دا نو بیا صحیح نه ده. دا تصورات ښه ده چې په یعنی سب دلاري بالکل حل شي او ورته توجه شي.
بلې، ډاکټر صاحب، په آخره کې به دا سوال وکم چې آیا د کورونا وبا دغه راز د نورو دغه سي ساري یا خبرېدونکو ناروغیو د مخنیوي لپاره خلکو ته دغه سپارښتنه کوي چې فاصله ساتل او لاس نه ورکول ضروری دي، که فکر کوي چې دا ستونزه د پخوا په نسبت اوس حل ده؟
نو سره چې زما په نظر باندې خلا اپیدمي ختم نه ده، یا پاندمي چې ده معمولا وایي دا پاندمي نه چې دوه ډول ختمیږي کنه. یو ډول داسې ختمیږي چې واقعاً وایرس د منځه لاړ شي، ناروغي ختمه شي. یو ډول داسې د منځه ځي چې خلک په قصه کې کیږي نه. زما په خیال باندې موږ هغه چې ختمه وشي په قصه کې کیږي نه، بس چې وشي بهتره دا ده چې هغه ځای کې چې غیر ضروري تماس دی، انسان ناروغ پروت دی، نو ضرورت شته ده چې موږ هغه ماشومان عمر ول ورسره کښېنو، حامله ښځه ورسره کښېني، بل هم داسې غیر ضروري تماسونه، یا نه روغتون ته ځوي، یو کس ضرورت وي پنځه نورې ځان سره همداسې روان کړي دي. نو بالکل زه اوسه پورې هم د اپیدمي څپې چې دي هغه وخت په وخت باندې تکرارېږي، همهغې کرونا ته مشابه ناروغي باور وکړه، دوه میاشتې درې میاشتې بعد زموږ کلینیکونو کې رش جوړ شي،
مګر دا راځي خو چې خلک عادي وي او شي مریضي شدت نه وي موږ ته د کورونا پی سي آر نه کوو کووډ 19 پی سي آر ورته نه کوم موږ ته هم سي آر راځي ته دا کوه تا کله هو ته وایو نه چې ته کووډ باندې اخته یې نو بس ورته وایو چې تاسو نه هوګيږي دوا ورته ورکو سړی خشي نو اوس موږ ته تدابیر دی او هغه سي احتیاط پکار دی ځکه دغه د دې ناروغیو دا بچی چې دا میوټیشن کې یعنی بدلیږي دغه د کورونا په نسبت معتدل دی د دې سره خلک نه وژل او که دا غیر نور بچی او مثلا پیدا کیږي شاید هغه خطرناک وي او هغه کسان چې د ځان ناروغي لري د ګردو لري د جګر لري د سږو ناروغي لري که روغ خلک خراب نه کی دغه خلک خو بالکل خرابې دوی د ډېر احتیاط وکړي دغه فاصله دې وساتي
ډېر مننه ډاکټر صاحب عزت الله حمید چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې مور سره برخه واخیسته په دې پروګرام کې موږ نن پر دې خبرې وکړې چې خلک د اختر پر مهال خپل روغتیا ساتنې یا حفظ الصحه ته څنګه پاملرنه کولی سي او کوم ټکي په پام کې وساتي
اینجا رادیو آزادی